السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز و بجې شوې. نن پنځشنبه د وګي یا سمبولې څلورویشتمه او د سپتمبر پنځلسمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو پیل کړي وي، په سر کې هم مهم خبرونه. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د بشري مرستو موسسو له هیچا د مرستو په بدل کې د پیسو غوښتنه نه ده کړې او له ټولنیزو رسنیو څخه د تماس نیولو یا نوم ثبتولو لپاره کار نه اخلي. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام WFP ویاند وحیدالله امانی پرون په یو ویډیوي پیغام کې چې پر خپله ټویټر پاڼه یې خپور کړی ویلي
بعضی از اشخاص دیگر نیز در فیسبوک
سیدی کسان پا فیسبوک و واتساپ کشته چی غواری دستی وشه چی گواه که لی WFP سرکار کدی در دول پیغامون جالی دی او دنوم سبت و لکومی فرمی چی دوی شدیکی کری حقه هم جالی دی.
تر دې وړاندې په خواله رسنیو کې په خپور شوي پیغام کې د خوړو د نړیوال پروګرام په نوم د 500 افغانیو په بدل کې د مرستو ورکولو لپاره د نوملیکنې غوښتنه شوې وه. د طالبانو د حکومت د ریل لارو اداره وایي له چین څخه افغانستان ته د سوداګری مالونو لومړنۍ جوپه د نوي تاسیس شوي دهلیز له لارې افغانستان ته را روانه شوه. په وروستیو ورځو کې د چین، افغانستان، قرغیزستان او ازبکستان ترمنځ د ځمکني دهلیز د جوړولو په اړه موافقه وشوه. د افغانستان د ریل لارو اداره هیله لري چې دا دهلیز به له چین څخه افغانستان ته د ریل ګاډي په وسیله د تجارتي مالونو د رسیدو موده له 2 میاشتو 15 ورځو ته رالنډ کړي. د امریکا متحده ایالاتونه ویل پاکستان څخه هیله لري چې د ټولو تروریستي ډلو پر ضد اقدام وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویل پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې خپل مهم متحد ګڼي، خو تمه لري چې دا هیواد به د ټولو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزه وکړي. د ایران په آزادو بازارونو کې پرون چهارشنبه د امریکایي ډالرو ارزښت 360,000 ریالو یا 2.5 تومنو ته ورسید. او ټاکل شوی ده چې د افغانستان کرکټ بورډ د 2022 کال نړیوال جام شلوریزو سیالیو لپاره خپل لوبډله اعلان کړي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتا:
د افغانستان کرکټ بورډ د غوراوي کمیټه به یو داسې هر اړخیزه لوبډله نړیوال جام ته اعلان کړي چې په نړیوال جام کې به د افغانستان خاص استازیتوب وکړی شي.
دغه جام د راتلونکي اکتوبر په 12مه پیلېږي او د نومبر تر 8مې دوام کوي. دا وو خبرونه په راتلونکي نږدې نیم ساعت کې به واوري. افغانستان کې لسګونه زره ماشومان په شری اخته شوي. ډاکټران یې د واکسین سپارښتنه کوي.
ماشومان کله چې واکسین اخلي کدیسی ډیر خفیف وي. بعض ماشومان د واکسین شوي او بیا هم دا مرض باندې اخته شوي.
د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته ولسی غږ. امریکا د افغانستان د کنګل شوی شتمنۍ نیمایي برخه د سویس یو صندوق ته لیږي. دغه صندوق یو افغان څارونکی وایي
هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل سي، خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
او د افغانستان په ګډون د نړۍ څو محدود هیوادونو ته د ملکه الیزابت د خاورو سپارلو مراسمو کې د ګډون بلنه نه ده ورکړل شوی.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګې ته خراغلی د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي هم دي. د شری له کبله د مړینې مخنیوی د واکسین په وسیله کیږي. دا چې افغانستان کې په شری د ماشومانو د اخته کېدو او مړینې لاملونه څه دي، تفصیل په دې راپور کې.
ملګرو ملتو پر اساس ګڼ افغان ماشومان د شری د ناروغۍ له کبله مري. دغه سازمان په وینا هغه ماشومان چې په شدیده خوارتواکۍ اخته دي په ځانګړي ډول د شری په ناروغۍ د مړینې له خطر سره مخامخ دي. د ملګرو ملتو له اټکل سره سم سږ کال په افغانستان کې 11,000 ماشومان په شدیده خوارتواکۍ اخته شوي دي، خو دا په داسې حال کې ده چې دوه ډوزه ارزانه واکسین د دې ناروغۍ او ورڅخه د مړینو مخه نیسي. افغان ډاکټر فریدون زادران وایي هغه کسان چې د شری واکسینې کړی وي ناروغي پرې اسانه تیریږي.
ماشومانو کله چې واکسین اخلي دغه کدی سی ډیر خفیف وي ته واکسین واخلی د سنه بعض خلک دته اما امکان لري په کور کې دا تداوی کې کوم داسې ماشومان د دوا درې دورې تیر کړي بعض ماشومان د واکسین هم شوی او بیا هم دا مرض باندې اخته شوی خو څه کوم مشکل نشته مثلا کدی غواړي څه د خپل ماشومان ښه وقایه کړي او د خپل ماشومان ښه وساتي مقاومت د وجود د دوی جګ وي بیا دا هیڅ مشکل نه دی دا مرض ډیر په اسانۍ باندې د دوی نه وځي او دا ورز تداوي کوي
د ملګرو ملتو پر اساس د افغانستان د ټولو برخو ماشومانو ته د واکسین د نه رسیدو له کبله دا ناروغي زیات خپره شوې ده د سش کال د جنوري او اګست ترمنځ د شری 15400 پیښې ثبت شوې او لدی ناروغي د 308 پټه ماشومانو د مړینو راپور ورکړی شوی دی خو دا سشکاری چې په شری د اخته شویو ماشومانو او ورڅخه مړینو شمیر تر دې خورا زیات وي ځکه چې په افغانستان کې اکثره پیښې نه ثبت کیږي په پرمختللو او شتمنو هیوادونو کې په ماشومتوب کې کوچنیانو ته د واکسین ورکولو له لارې د شری ناروغي خطر له منځه وړل شوی خو د افغانستان په شان هیوادونو کې چې روغتیایي خدمات پکې کمزوري دي ناورین پیښوي چېرته نشي حتی که یو ماشوم له شری روغ هم شي د ناروغۍ په وړاندې د بدن مقاومت کمزوری کیږي او په اسانه په نورو ناروغیو اخته کیږي په افغانستان کې اوس د شری ترڅنګ د ماشومانو د نس ناستي ناروغي هم په اوج کې ده د سش کال پر لپسې زلزلو او سیلونو هم ساري ناروغۍ ډېرې کړي دي شری تر ټولو زیاته ساري یا خپرېدونکې ده تر دې چې که په دې ناروغۍ اخته کس له یو بل چا سره چې واکسین شوی نه وي نږدې شي نو په سلو کې نیوي پرې اخته کیږي
و موریدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه زره ماشومان د شری په ناروغۍ اخته شوي او سلګونه تنه ورڅخه مړه شوي دي بل ورته په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف چارواکي وایي چې دوی د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک لپاره د تعلیم غوښتنه کوي په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ایو یا پر خپل ټویټر پاڼه دا خبره کړې ده بل ورته تازه په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو د خلاصون لپاره ولسی اعتراضونه هم پیل شوی تفصیل په دې راپور کې
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ د ادارې یونیسف چارواکي ټینګار کوي چې د هر افغان ماشوم نجلۍ او هلک د زده کړو ملاتړ ته به دوام ورکوي په افغانستان کې د یونیسف مشر محمد ویا په خپل ټویټر لیکلی چې موږ د نجونو په ګډون د هر ماشوم د زده کړې ملاتړ کوو موږ به تر هغه وخته تسلیم نشو چې په افغانستان کې هر هلک او نجلۍ په ښوونځي کې وي او زده کړه وکړي د دوی حق دی او دا په راتلونکي کې د سولې او سوکالۍ لاره ده دا شوارونه دي چې د قلمدار ټولنې په مشري په یو شمیر جنوبي ولایتونو کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو په هدف د کمپاینونو د ګډونوالو لخوا ورکول کیږي د قلمدار ټولنې مشر متي الله فیصل ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا کمپاینونه د اوس لپاره په 14 ولایتونو کې ځکه بیا پیل کړي چې د پکتیا ولایت په ګډون په ټول افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو ښوونځي بیا پرانستل شي
زهیل لرم چې دا ځل به یو ډېر ښه مثبت نتیجه ورکړي ځکه دا ځل په ډېر تعداد ولسونه راوځي او موږ هر ورځ له خلکو سره پر همدې غږیږو چې منظم منسجم سو کچیرې د نجونو ښوونځي خلاص نه سو په لویو اعتراضونو په لویو لارینونو باندې لاس پورې کړو تر څو پورې چې د نجونو ښوونځي له شپږم څخه تر دولسم ټولګي پورې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې بیرته پرانستل شي او موږ خپل اسلامي انساني حق واخلو
د دې کمپاینونو په تازه خبره شوی ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس شوی او قلم لا ټولنې تاییدوي چې تازه ثبت شوی ویډیوګانې دي د عامو خلکو سپینګیرو او ځوانانو ګڼه ګوڼه زیاته کوي چې ټول په یو خله د نجونو د ښوونځیو غوښتنه کوي د دې کمپاین یو ګډون کوونکی چې د کندهار د ارغستان ولسوالۍ اوسیدونکی دی او نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
زه د یو پلار په صفت غواړم چې په خپل لونو تعلیم ورکم د طالبانو څخه غواړم چې د نجونو ته د 12 سم په اجازه ورکړي دا زما خواهش نه دی دا د ټولو افغانانو د خصوصا د ټول د کندهار د ولس د خواهش دی لکه څنګه چې زوی چې حق لري لور هم دغه حق لري
د کمپاینونو او پر خواله رسنیو د خلکو خبرګونونو ورسول هغه زیات شول چې تیرونی په پکتیا ولایت کې عام خلکو د نجونو څخه خوندې پرانستل خو د روانې اونۍ د یکشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په لارښوونه بیرته هغه ښوونځي وتړل شول. همدارنګه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت سرپرست اروزګان ولایت ته د سفر په ترڅ کې وویل چې په ځینو لرې پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې شپړس کلنې لوڼې ښوونځیو ته لاړې شي. هغه څرګندونې چې د ګڼو افغانانو غبرګونونه یې راوپارول. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ له یو کال زیاته موده تیریږي او په دې ټوله موده کې د نجونو پر مخ له شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د امریکا حکومت پریکړه کړې چې د افغانستان له کنګل کړل شوو پیسو 3.5 میلیارد ډالر په سویس کې یو صندوق ته واستوي. له افغانستان سره د مرستې د صندوق بورډ به چې د دو افغان شخصیتونو ډاکټر انوارالحق هادي او ډاکټر شاه مهرابي په شمول څلور غړي لري دا پیسې په مهمو برخو ولګوي. ښاغلی هادي په خوا د افغانستان د مالی وزیر او ښاغلی مهرابي د افغانستان بانک د عالي شورا غړی دی. د راپورونو له مخې دا صندوق به له دې پیسو د افغانستان د برېښنا پورونه، نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور، په پراختیایي برخو کې د مرستو او د پیسو د چاپ لګښتونه ورکوي. د امریکا د خزانې وزارت پرون په یوه اعلامیه کې وویل له افغانستان سره د مرستو صندوق به دا 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان د اقتصادي ثبات لپاره ساتي او پر مشخصو هدفونو به یې لګوي. دې پریکړې د طالبانو غبرګون هم پارولی. د طالبانو د حکومت لخوا د افغانستان بانک ویلي چې دوی پر دې پریکړه راضي نه دي او باید پر دې پریکړه له سره غور وشي. اسمت څاروان په دې اړه د دغه نوي جوړ شوي بورډ له غړي ډاکټر انوارالحق هادي سره مرکه کړې او لومړی یې ورته ویلي چې د دغه بورډ په اړه چې دای غړی دی معلومات ورکړي.
او زه د دغه نوي صندوق چې جوړ شوی دی د افغانستان د پیسو لپاره په سویس کې د دې د معتمدینو د هیئت غړی ما او هدف د دې صندوق دا دی چې دغه پیسې چې د افغانستان بانک پیسې دي دا وساتل شي او دلته په امریکا کې خطر د دې وسی په دې باندې هم داوا وسی.
ډاکټر صاحب احدی یو شمېر افغانان تشویش لري چې دا پیسې به په بشري مرستو مصرف شي او د افغانیو پښتمانه به کمزوري شي. دا پیسې به په څه شکل او په کومو برخو مصرف شي؟
ځینې ضروري مصارف د دولت لکه عضویت په بینالمللي مؤسساتو کې که چېرته د طالبانو حکومت یې ورنه کړي بیا په هغه صورت سره کېدای سي له دې نه استفاده وسي. دا پیسې د هغه په ډول استفاده نه کېږي د بشري کومکونه ښه که ډېر فوق العاده حاد یو شی اوسېږي نو په هغه صورت سره کامل ردول به یم چې د غلط اوسېږي. ول دا پیسې د هغه لپاره دي د پولي د افغانستان د پولي چارو لپاره دي چې د ضرورت په وخت کې ورنه هغه وسی استفاده وسی. د بشري کومکونو لپاره امریکا خپل ځان ته 114 میلیونه ډالر یې د بین المللي مؤسسات ته ورکړي او آسیایي بانک او جهاني بانک هم یې د 1 میلیارد ډالر پورې یې هغه ورکړي دي.
آیا تاسو د افغانستان بانک د پاتې پیسو په اړه چې لا هم په امریکا کې د معلومات لري چې هغه به هم د صندوق ته انتقال شي او که به په امریکا کې ساتل کیږي؟
هغه نورې پیسې لا تروسه پورې هم په محکمه کې پاتې دي. د محکمې حکم سره واخلاص په اساس باندې بیا ورباندې تصمیم ونیول شي.
د افغانستان د مالیه پخوانی وزیر انوارالحق هادي و چې سویس ته د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ د انتقال په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا وایي د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې بشری مرستې کمې کړې دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودیجه تر دې دمه ورته 50% رسیدلې ده. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا څو ورځې مخکې ویلي و چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي. په ورته وخت کې هغه افغانان چې په بېوزلۍ کې ژوند کوي وزګار دی وای چې بشری مرستو ته اړتیا لري. تفصیل په دې راپور کې.
د کابل خر اوسیدونکو حفیظ الله د شپږ کسیز کورنۍ مشر دی. دای وی پر افغانستان د طالبانو لوکمنی دوره ورسته نا دولتي دندې له لاسه ورکړي او اوسمهال ورځ مزدوري کوي. خو نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې کارونه نشته او خپل اولادونو ته د یوې مړې ډوډۍ لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري.
زه هر ورځ دلته د کار په لټه راځم، په کار مشته مرستې ویشل کیږي، خو ټولې هغو کسانو ته ورکول کیږي چې څوک واسطه ولري. موږ باندې بېوزله خلکو ته هیڅ هم نه دي رسیدلي.
د کابل ښار بل اوسیدونکی حبیب وایي چې دوه ځلې ورته د ملګرو ملتونو بشر دوستانه مرستې رسیدلې، خو وایي بسنه یې ورته نه ده کړې او نورو مرستو ته هم اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د بودجې له کمښت سره مخ دي. دغه دفتر ویلي دي چې د 2022 کال لپاره د اړتیا وړ بودجه تر دې دمه ورته یوازې 50% رسیدلې ده. د بشري مرستو د همغږۍ دفتر ویلي دي چې د بودجې کمښت د خوراکي موادو او نورو توکو د بیو لوړوالي اړ کړي چې د مرستو رسولو بهیر ورو کړي. د ملګرو ملتونو د نړیوالو اړیکو مسؤول ملیسه فلنګ د چهارشنبې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلی دی، افغانان اوسمهال کړیږي، هغوی تر بل هر وخت زموږ مرستو ته اړتیا لري. موږ دې برخه کې بودجې ته اړتیا لرو تر څو ډاډ ترلاسه کړو چې ملګري ملتونه کولی شي ژغورونکې مرستې وړاندې کړي. اوچا ویلي دي چې په 2022 میلادي کال کې تر دې دمه د 2.2 میلیارد ډالرو په ارزښت چې 542 میلیونه ډالر له تیر کال هم پاتې وو بشری مرستې کړي، چې د روان کال لپاره د 4.4 میلیارد ډالرو 50% برابروي. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر اوچا مخکې هم ویلي وو چې نږدې 19 میلیونه افغانان خوراکي توکي نه لري او 25 میلیونه افغانان په بېوزلۍ کې ژوند کوي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، تاسو که چیرته غواړئ چې زموږ خبرونه د انټرنیټ لارې هم واوري، په انټرنیټ کې یا په ویب سایټ کې هم په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو خبرونه اوریدلی شئ. همداسې به زموږ ویب پاڼې ته ورشئ، www.azadiradio.com آدرس دی. هلته په ژوندۍ خبرونه کلیک وکړئ، تاسو به زموږ رادیو واوریدلی شئ. په فیسبوک او ټویټر کې هم د ازادۍ رادیو خبرونه او راپورونه موندلی شئ. اوس هم یو نړیواله موضوع. د بریتانیا د ملکې د دوهمې الیزابت د تدفین مراسمو ته د افغانستان په شمول د څو هیوادونو چارواکي نه دي بلل شوي. په دې مراسمو کې چې د دوشنبې په ورځ په لندن کې ترسره کیږي، د افغانستان ترڅنګ سوریه، میانمار، بیلاروس او د روسیې چارواکو ته بلنه نه ده لیږل شوې. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو تر واک لاندې افغانستان، وینزویلا، بیلاروس، سوریې او روسیې ته د بریتانیا د دوهمې الیزابت د خاورو ته سپارلو په مراسمو کې د ګډون بلنه نه ورکول کیږي. نورو ټولو هغه هیوادونو ته چې بریتانیا ورسره ډیپلوماتیک اړیکې لري بلنلیکونه ورستول شوي دي. بریتانیا له سوریې، وینزویلا سره ډیپلوماتیکې اړیکې نه لري، خو له روسیې او بیلاروس سره یې لري. په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته له کابله هیڅ استازي ته بلنه په دې خاطر هم نه ده ورکول شوې چې بریتانیا د طالبانو حکومت پر رسمیت نه پیژني. د دوهمې الیزابت د تدفین مراسم د دوشنبه په ماسپښین په لندن کې ترسره کیږي. دوهمې الیزابت په بریتانیا کې له اویا کله واکمنۍ وروسته د تیرې اونۍ د پنجشنبه په ورځ د سکاټلند په بلمورال کې د شپږ نوي کلونو په عمر مړه شوه. د دې لمړني وروسته مشر زوی 43 کلن چارلس د بریتانیا پاچا سه. د دوهمې الیزابت د تدفین په مراسمو کې له شپږو هیوادونو غوښتل شوی چې هیڅ استازی ورونه لیږي، او د ایران، نیکاراګوا او شمالي کوریا په شان هیوادونو ته ویل شوی چې خپل استازي ورلېږلی سي، خو د نورو هیوادونو مشران یا د مشرانو ځانګړي استازي د مراسمو ته بلل شوي دي. د مشترک المنافع یا کامنویلت هیوادونه چې د بریتانیا پاچا یا ملکه د خپلو هیوادونو مشر یا مشره مني، اجازه لري چې صدر اعظمان، ګورنر جنرالان، سفیران او تر لاسه پورې نور جګپوړي چارواکي ورواستوي.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې هم درته په زړه پورې راپورونه لرو. دا به واوري چې په کندهار کې ولسی خلک د نوي تعلیمي کال په پیل سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو غوښتنه کوي. خو اوس راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې دي. اجمل انته به غوږ شو.
څو نړیوالو چاپي او انلاین رسنیو د امریکا پر هغه اعلان لیکنې کړي چې ویلي دي د افغانستان 3.5 میلیارد کنګل شوي شتمني د سویس د مرستو یو صندوق ته استي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې لیکلي امریکا سویس ته د دې پیسو په لیږد کې له طالبانو سره هر ډول معامله رد کړې ده. وړاندې لولو د امریکا د ولسمشر جو بایډن اداره د دې لپاره تر فشار لاندې وه چې د افغانانو شتمني داسې مهال کنګل کړي چې د لوږې له ناورین سره مخ دي. د امریکا د خزانه وزارت سپتمبر په 14 اعلان وکړ چې د افغانستان کنګل شوی 3.5 میلیارد ډالر پانګه د ښه اقتصادي ثبات لپاره ساتي او د مشخصو موخو لپاره یې لګوي. د طالبانو تر واک لاندې افغانستان بانک بیا د امریکا پر دې پریکړه غبرګون وښود. ویل د دغه بانک د اسارو زیرمې د افغانانو ملکیت دی او دوی غواړي چې پر دې اسارو لګول شوي بندیزونه لرې شي. د افغانستان بانک په یو اعلامیه کې راغلي په نامرتبه برخو کې د دغو زیرمو تخصیص او کارونه دوی ته د منلو نه ده او غواړي چې په دې اړه له سره غور وشي. د واشنگټن پوسټ په لیکنه همدا چې پیسې طالبانو ته نه ورکول کیږي په همدې معنا ده چې امریکا په دې برخه کې له طالبانو سره هر ډول تفاهم رد کړي. امریکایي خبرونه بلومبرګ لیکلي دي د 3.5 میلیارد ډالرو د لیږد په اړه بحثونه هغه وخت پیل شول چې د امریکا ولسمشر جو بایډن د افغانستان کنګل شوي شتمني په دوه برخو ویشله. بایډن د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې اجرایي فرمان ورکړ. ویل د 1 میلیارد کنګل شوي شتمنۍ نمایي هغه به د سپتمبر د 12 پیخي د قربانیانو کورنیو ته ورکول کیږي او نیمه به د افغانانو په بشري مرستو لګول کیږي. د بایډن د پریکړه هغه مهال د طالبانو د حکومت لخوا له جدي غبرګون سره مخ شوه. بلومبرګ لیکي د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په اړه د امریکا او طالبانو خبرې هغه مهال ودرېدې چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری په کابل کې وشل شو. امریکا هغه مهال د طالبانو حکومت تورن کړ چې زواهری ته یې پناه ورکړې وه خو طالبانو دا تور رد کړ. نیویارکر مجلې بیا لیکلي د افغانستان د کنګل شوي شتمنۍ په لیږد سره اړمنو افغانانو ته ځینې هیلې پیدا شوې. د مجلې په لیکنه د افغانستان اقتصاد ډیر نازک حالت کې دی او لوږه مخ په زیاتېدو ده. نیویارکر وایي کدا 3.5 میلیارد ډالر افغانستان بانک ته وسپارل شي کولی شي د دې هیواد بانکي سیستم بیا پر پښو ودروي. مجلې وړاندې لیکلي طالبانو تر اوسه د امریکا غوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی او د افغانستان بانک مدیریت د مسلکي کسانو پر ځای خپل لاس کې اخیستی دی.
په داسې حال کې چې د نورو ګرمسیرو ولایتونو ترڅنګ په کندهار کې هم نوی ښوونیز کال پیل شوی، د دغه ولایت ښځینه ښوونکي او زده کوونکي د طالبانو له حکومت څخه د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د پرانیستل کېدو غوښتنه کوي. بلخوا د طالبانو د حکومت د کندهار د پوهنې ریاست مسؤلان هم وایي چې دوی د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري خو یوازې د خپلو مشرانو امر ته په تمه دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو.
مهناز د کندهار ښار په زرونانه لیسه کې د پنځم ټولګي زده کوونکی ده. مهناز وایي که د طالبانو حکومت د انجنونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګي د پرانیستل کېدو اجازه ورنکړي نو کال ورسته به دا هم د زرګونو نور انجنونو په څیر لز د کړوبې برخسي.
د وخت کې چې زه مکتب ته راځم او درسونه وایم چې د کې ور شي سب نه کډاته راکناست د ضرورت دا شي سب مشران څنګه د غواړم چې د دوی له انجنونو ځونه نه د ور خراب یا وو مکتبونه دی مو شروع کې رقم پایلې کې او شي سي رقم ته خو موږ د شپږم پورې اس خو هغه نه کې چې دا نو څه پیدا نو دې دې مکتبونه دونه شروع کې نو انجنونه مشان تاسو
رازیا د کلونو رئیسی د کندهار په زرغونیان الیسه کې شوونکې ده. دا وایي د طالبانو حکومت نور د شدینه زده کوونکو د پورت ټولګوي زده کړې نه ځنډوي او د انجنونو د زده کړو په وړاندې رامنځته شوی محدودیت لري کړی.
نو موږ د اسلامي امارت څخه دغه غوښتنه کوو چې تر 12 پورې دغه شوونځي پرانیزي. از موږ ګران خوندې نورې مو خپل تحصیل پر مخ وزي او دی خپل وطن ته ټولین بچان ته خدمت وکړي ټولنه مو پر مخ لاړ شي. انا زموږ غوښتنه دغه ده نو اوس موږ د اسلامي امارات په تمه یو چې کله به دا زیری را باندې وکړي چې موږ تر دولسم سیمپ پورې مکتبونه
په عین وخت کې په کندهار کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوی فخر الدین نقشبندي عصري او دیني زده کړې د ټولنې مهمه اړتیا بولي او وایي چې د نجونو لپاره د شپږم ټولګي څخه د پورته ټولګیو د تدریسي مدیریت لپاره چمتووالی لري او یوازې د خپلو مشرانو امر ته پته مدي.
کچېری بل فرض د افغانستان اسلامي امارت د مشرتابه محترم مقام د خوا څخه بل فرض اجازه وسی او هدایت وسی چې د لوړو سنفو د شوزو مکاتب دی آزاد سي هم پوره چمتووالی ورتسته ان شاء الله تعالی که د امنیت په لحاظ وي او که نور تعلیمي بهیر وي ان شاء الله غت امادګي د معرفت ریاست لري.
د طالب چارواک په وینا د محل په کندهار شهر ولسوالۍ کې ل شپږ سو زیات شوونځي د زده کوونکو پر مخ پرانیستې دي. د چارواکو په خبره د نوي تعلیمي کال لپاره شاوخوا شل زره نوي زده کوونکي شوونځیو ته شامل کړي چې شپېته سلنه یې هلکان او پاته نورې انجونې دي. دا په داسې حال کې ده چې د تېر یوه کال راهیسې چې طالبان یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شوي په دغه هیواد کې د شپږم ټولګۍ څخه د پورته شوونځیو دروازې د انجونو پر مخ تړل شوي.
ومورېدل چې په کندهار کې د نوي ښوونیز کال له پیل سره ښځینه ښوونکو او زده کوونکو غوښتنه کړې چې د دوی په مخ د شپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې هم پرانستل شي. تر دې وړاندې ورته ولسي غږونه په کابل او پکتیا کې هم پورته شوي. طالبانو هم ژمنه کړې چې دوی به دغو حساسیتونو ته په پام هڅه وکړي چې شرایط برابر او د ښوونځیو دروازې پرانیزي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر ل دې ازادي راډیو نه زده کړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوریدونکو په همدې سره دغه خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماښام تر وو بجو دوام کوي. زه په اتو بجو بیرته راستنیږم خو اوس پام وکړئ ستاسو یو شمیر را لیکل شوو پیغامونه ته.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم اجنا در د هلمند ولایت خبرې کوم. روره دغه ازادي رادیو تزمج ډېر سترګي جبل سړی زمج غور نه اوري. روره ورځ تر ورځې مسکینان غریبان مظلومان تر پښو لاندې کېږي او دوی خپل حکومت کوي. دغه حکومت خالي دوی پر پرچا کوي. دا څه قیامتونه دي وروره؟ څه لګرانې ده؟ ورځ په ورځ بیکاري ډېریږي. خلک د پښو اچي او کاروبار نه ورته پیدا کېږي. ورور خو کار ورته پیدا کړي، پروژې ورته فعاله کړي، سړکانو ته چې د دنیا نو مرستې غواړي نو خو سړکانو ته مرستې بیا مه کوئ. دغه پیسې په دغه کارو مصرف کړي چې ګرد ځوانانو مخلوق ګرد په کار اخته څه شي بیکاري جوړوي، دوکانونه چپه کوي، کلي خرابوي، میلې بندوي. نو دا خلک اخر څه وکړي؟ دا مظلوم ملت سره دا ولې حقوق پام کفر ورسره اخیستې؟ د خدای روی دیام اسلام
السلام علیکم. زه شمس الله شمشاد خبرې کوم د خاص روزګان ولایت. خاص روزګان ولسوالۍ کې زمونږ په ولسوالۍ کې ډېرې امنیتي ستونزې شته. هغه په دې شکل چې د مخابراتي شبکې شته او زمونږ لارې هم ډېرې خرابې دي. زموږ سړکونه نه لیدلي دي، اوبه وی دي. موږ طالبان د حکومت څخه دا غواړو چې زمونږ لارې دې جوړې کړي. السلام علیکم ورحمت الله.
زه استاد سید حکیم اسلامی د پکتیا ولایت څخه خبرې کوم. او موږ ته یونیسف څخه د غدرې میاشتې مخکې وعده راکړې وه، سفتینام هم کړی وو چې تاسې رجسټر کوو. رجسټر یې کړو، تر اوسه پورې د معاشونو معلومات نه کېږي. لطفا په دې باره کې تاسې اړوند ارګانونه په هغو پروګرامونو کې مېلمانه کوي او موږ ته اطمینان راکوي چې دغه اسې هوایي خبرې که واکم دوی استادانو سره مرسته کوي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکات.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.